ಇದೀನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودانند ګول ورس سره نو لسم کال د جولای یو کم دیر شمانه ته دا وختونه شوی دی. اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دی د ماخام پینځنی می په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دی. د دې خبري خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول سرټکی
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د لږکیو یا اقلیتونو د خوندیتوب او هغوی ته د لازم اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډار څرګند کړی. خو د احمدي طریقې ویاند سلیم الدین وایي
د پاکستان قومی اسمبلی په 12 اگست خپل لړومبنی پارلیماني کال پوره کوي، خو ناقدین وایي په تیر یو کال کې دغه اسمبلی کې د پام وړ قانون سازی نه ده شوې. یوازې د قبایلي ضلعو سیټونو زیاتولو شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور شوی چې د سینټ منظوري لا پاتې ده.
او په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اشرفغني د لومړي مرستیال امرالله صالح په دفتر د برید په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي، خو خپله امرالله صالح پکې بچ پاتې شوی.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د لږکیو یا اقلیتونو د خوندیتوب او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډار څرګند کړی. عمران خان دغه خبره په صدارتي ماڼۍ کې د لږکیو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عمران خان دا هم وویل چې په زوره د نورو مذهبونو خلک اسلام ته راوستل د اسلام په تاریخ کې نشته. د احمدي طریقې ویان سلیم الدین بیا وایي تر هر څه وړاندې باید د پارلمان لیارې په لږکیو د لږکیو په وړاندې په یو شمیر جوړ شویو قوانینو کې بدلون راشي.
په داسې حال کې چې د 2013 د انتخاباتو وروسته جوړې شوې د قومي اسمبلۍ د لومړي پارلماني کال د مکملېدو اخیری غونډه نن د ګل د ورځې نه شروع شوې. قانوندانان یو ناقدین وایي چې د نوي قانون سازۍ د خپل اختیار کارولو د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله د دې کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې. د روان اګست میاشتې په 12 نیټه به د قومي اسمبلۍ د جوړښت یو کال پوره شي، خو لا اوس هم 50 سرکاري او شخصي قانوني مسودې په قائمه کمیټیانو کې د ځنډ دي. د ایوان د اصولو او ضابطو تر مخه په یو کال موده کې د قومي اسمبلی یو سلدیش ورځي اجلاس کېدل لازم دي، خو موجوده اسمبلی په خپل لومړی پارلماني کال کې هله یو سل شل ورځي اجلاس کړي. ناقدین وای د قومي اسمبلی دا یو کال د هنګامو ښکار پاتې شوی، کومه د پام وړ قانون سازي پکې هم نه ده شوی او تر دې چې د یو کال کې قومي اسمبلی خپل دستوري اختیار هم بایللی دی. د قومي اسمبلی شپږ غړي چې پکې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری، د مسلم لیگ نواز غړی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پخوانو قبایلو سیمو دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي چې د چدا وخت په جیلونو کې بندیوان دي او د قومي اسمبلی سپیکر د هغوی ایوان ته د پیش کولو کې هم ناکامه شوی دی. په تیر یو پارلماني کال کې یوازې یو قانون شپږشتم آئینی ترمیم منظور شوی چې هغه هم د قبایلي ضلعو د سیټونو په حق لوو، خو دغه قانون هم نیمګړی دی او د سینټ منظوري لا پاتې ده.
د جنوبی وزیرستان د مرکز وانا سره نږدې د سپین علاقې اوسیدونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ګډېدو یو کال وشو، خو د دې سیمې خلک چې د بخوا راهیسې شاته پاتې دي لا هم د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو څخه بې برخې دي. سپین علاقه د جنوبی وزیرستان نه ختیځ پلو 15 کیلومتره لرې پرته او څو کلي لري. د یادې سیمې خلکو په وانا کې احتجاجي مظاهره کړې، تر 4 ساعتونو پورې غټ سړک تړلې او په سیمه کې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کړې.
د پاکستان مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا د عمر قید یا ټول عمری سزا موده 15 کاله کې د قانوني تشریع رد کړی او دغه موده د ټاکنې لپاره د سپریم کورټ یو لارجر یا ګډو قاضیانو باندې جوړ بنچ جوړولو پریکړه کړې ده. په دې موضوع باندې لنډ تفصیل پیر ویلای چانه ورو
د عمر قید سزا شوی یو قیدی لخوا د هغه د سزا کمی په خواص باندې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ټول عمری بند د مودې د ټاکنې پریکړه کړې ده. او سپریم کورټ مشر قاضی په دې اړه د لارجر یا یو لوی بین جوړولو سره سم صوبایي حکومتونو ته نوټس هم جاری کړی دی. سپریم کورټ مشر قاضی د عمر بند سزا د مودې ټاکل د ولسی مفادو سره تړلې او مشر قاضی په کوټه کړی چې د عمر کېد د سزا یو غلط مطلب دا هم غستل کیږي چې ګنې دغه موده 25 کاله ده. وطلی قانون پوه جیل کې بندیوان قیدیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي د یو غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ هم دغه سزا مودې په سر د اندېښنو پخلی کوي. خو دې ټینګار کوي چې دا هم ډیره ضروري ده چې اعلی عدالت په مناسب وخت کې د عمر قید یا د نورو لویو سزا شوي قیدیانو فیصلې کول باوري جوړ کړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې پرون مازدیګر د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په دفتر د موټر بم ځان مرګې برید وشو او وروسته یو شمېر وسلوالو د برید په سیمه کې له افغان ځواکونو سره جګړه پیل کړه. افغان چارواکو ویلي د وسلوالو په دې بریدونو کې د 1400 ولسي وګړو په ګډون 40 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. خبر جاتبي له دغه برید څخه خپل امرالله صالح روغ رمټ وتلی. نور حال له کابل د اکمل روان راپور کې اوري.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی له افغان امنیتی سرتیرو سره د جګړې په پایله کې ټول برید کوونکي چشمیری څلور تنو وژل شوی دی. رحیمی وایي د جګړې او بریدونو په پایله کې شل تنه چې شپاړس پکې ولسی وګړي دی وژل شوی او 50 نور ټپیان شوی دی.
دشمنان خناشام مردای وای دی افغانستان دی خلکو دی دښمنانو دی عام ولسی خلکو په نخ کول سره یو زلبیا په ډاګه کړه او دی دی بریدون په پایله کې شل تنه وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دی.
د ایران سره د 2015 اټمی لوزنامه کونکي ملکونو د لوزنامې د پاسداري شمنه کړې. د دې باوجود چې ایران ویلي وو لوزنامه په ختمه کې کچر یورپی ملکونو ورسره د امریکا اقتصادي بندیزونو اثرات ختمولو کې مرسته ونه کړه. پرون د اتوار په ورځ د ایران چارواکو د برتانیې، فرانس، جرمني، چین، روس او خپل یورپی ائتلاف هم منصبو سره په ویانه کې لیدلی وو. د غونډې ختمې دوپس د ایران او چین سفیرانو اطمینان ښودلی. د ایران نائب خارجه وزیر سید عباس ارکچی خبریالانو ته ویلي دا نشي ویلی چې هره مسله حل شوه، خو ټولې ډلې غواړي چې لوزنامه بچ کړی شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د هغه د استخباراتو مشر ډین کوریس له 2 کاله کار کولو وروسته له خپل دندې استعفا ورکوي. کوریس له سپینې ماڼۍ سره د ګڼو پالیسیو په برخه کې مخالف نظر درلود. ترامپ د یکشنبې اتوار په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې کوریس به د اګست په 15 نیټه خپله دنده پرېږدي. ترامپ له کوریس څخه مننه کړې چې خپل هیواد ته یې غوره خدمت کړی. ترامپ ویلي چې دی به د کوریس پر ځای له ټکساس څخه جمهور غوښتونکی د کانګرس غړی او ترامپ ته وفاداره جان راتکلف د هغه پر ځای ونوموي.
چین د هانګ کانګ په اولس غکړې د تشدد مخه دی ونیسي او په ځینی غربي سیاستدانانو یې تور پوری کړی چې ګډوډي جوړی. د چین د کابینې د هانګ کانګ او چین د معاملاتو د دفتر ویان یانګ اګوانګ د هانګ کانګ مشر کیری لام سره حکومتي ملاتړ هم بیا تکرار کړی. دا خبره هغه نن کړی چې په هانګ کانګ کې تیر شپه ډیره ناقداری وه. مظاهره کوونکي د ښار لارو کوڅو ته راوتي وو، پولیسو سره ونښتل او پولیس پې د ګینټو پورې اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ ورولې. ځینې مظاهره کوونکي وایي دوی د حکومت پر ضد احتجاجونه به جاري ساتي. چا چې پر امنه مظاهره کوونکي وزورول دوی جمهوري انتخابات غواړي او د پولیسو د زور زیاتوب آزادانه پلټنې هم.
د نایجیریا یو سیمایي چارواکی وایي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د جنازې په مراسمو باندې د بوکو حرام په نامه د یوې ترهګرې ډلې لخوا په شوي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې چارواکو د یکشنبې اتوار په ورځ ویلي وو چې په دغه برید کې 30 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. محمد بولاما ویلي د فکر کوي چې بوکو حرام به دا برید د کلیوالو لخوا دوه اونۍ مخکې د دوی د 11 کسانو د وژلو په غبرګون کې ترسره کړی وي.
چارواکي وایي د امریکا غربي ریاست کالیفورنیا کې یو وسلوال لږ تر لږه 3 تنه په ډزو وجلي. دغه پیښه پرون د اتوار په غرمه په یوه میله کې شوې. پولیس وایي ګیل روی اخار کې یوه میله کې وسلوال په پټه راننوتو او ډزې شروع کړې. پیښه کې 15 تنان زخمیان هم دي، خو دا نه ده واضحه چې زخمیان په ډزو لګېدلي یا په بله وجه خوک شوي. تفتیش کوونکي وایي پولیس په ځای وسلوال وجلی، خو د پیښې سبب لا نه دی معلوم.
په روسیا کې د مخالف رهبر الکسی ناولنی ډاکټر وایي داسې امکان شته چې ناولنی ته د زهر ورکړل شوی وي. انستیزیا ویسلاوا دا خبره په خپلې فیسبوک پاڼه باندې وروسته له هغې وکړه چې په روغتون کې یې له ناولنی څخه لیدنه وکړه. ناولنی په زندان کې د خپل دېرش ورځني بند موده تېروله چې د یکشنبه یا اتوار په ورځ د چارواکو په وینا د حساسیت یا الرژي د ستونزې له امله روغتون ته واستول شو. وروستی خبر دا چې پرانګان یا ټایګرز په نړۍ کې د ورکاوي او کمیدو له ګواښ سره مخ دي، خو هندوستان سخت کار کوي چې د خپل هیواد په کچه دغه حالت بدل کړي. هندوستان یوازې په څلورو کلونو کې د خپلو پرانګانو شمیر له 2,216 څخه 2,940 ته زیات کړی دی. په داسې حال کې چې په 2010 کال کې په هندوستان کې د هغوی شمیر 1400 ته رسېده. هندوستان دا مهال په نړۍ کې د پرانګانو لپاره یو له ډیرو خوندي ځایونو څخه دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خطر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو ته خره غلاست ویو په دې هله چې یو خورز به مو لرلی وی، او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د لکه کیو یا اقلیتونو د خوندیتوب او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ څرګند کړی. له اسلام آباد نه د ډیوی خبریاله رابعه پیر په دې اړه یو راپور لري.
وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټولو اقلیتونو ته د تحفظ او اسانتیاو ورکولو باور تکرار کړی دی او ویلي دی چې په دې اړه به خپل د کام ذهنونه بدلوي. خو د احمدي طبقې ویاند سلیم الدین وایي چې تر ټولو وړاندې پکار دی د پارلیمان د لارې قانونونو کې بدلون راوستل سي او بیا پر دې کار هم وسي. صدارتی ماڑے کی دا اقلیتونو په اړه د یوې دستوري سره وینا کی وزیر اعظم عمران خان اویل چې د بل مذهب خلق په زور مسلمانوون کی نه خو په اسلام او نه د اسلام په تاریخ پودی.
آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو آج جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں. نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ سنت جانتے ہیں.
پاکستان کی دا اقلیتونو سره بد سلوک یو سنجیدہ ستونزه ده. د بشری حقوقو د پاره کارکونکو ادارو تر مخه پاکستان کې د هندو، سیک، عیسائی، احمدی، شیعه او نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو اقلیتونو د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د عیسائی، احمدی او د هندو مذهب سره تعلق لرونکو خلکو عبادت کہانی د سوسولو او د خلکو د وښولو وخت په وخت پیشي مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو په اړه د احمدی طبقې ویان سلیم مدین د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي چې ټول وګړو ته پکار دی چې یو شان قانون ورکړي سي. خو ریاست خپل د قانون په ذریعه احمدي طبقه په نقشه کړي.
74 میں جو قرارداد منظور کی گئی تھی یا جو ترمیم منظور کی گئی تھی سیکنڈ امینڈمنٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کی، اس سے ہی نفرت کا آغاز ہو گیا تھا. تو جب پارلیمنٹ لوگوں کے مذہب کے معاملے میں، حکومتیں مذہب کے معاملے میں دخل دینا شروع کریں گی تو سب سے پہلے آگے تو پھر پارلیمنٹ اور حکومت ہی لگی نا نفرت پھیلانے.
کال نلسوات سلور اویم کی قرارداد منظور سوی وہ چتر مخام ریاست او پارلیمان خپلا قہر خپور کڑے دی. کله چې پارلیمان او حکومتونه د خلکو د مذهب په معاملہ کې مداخلت کوي نو دغه قهر خوریږي. پاکستان ریاست ته پکار دی چې د اقلیتونو د حقوقو د پاره قانونونه جوړ کړي سي او پر دې کار هم وسی. پاکستان کې د اقلیتونو په ضد اهم ستونزه د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال دی. عیسائی وګړي آسیا بی بی د دې لوی مثال دی چې ورته د مذهب په سپکاوي کې د مرګ سزا اورول سوی و، خو د نه کال او پس د محکمې بے ګناه ګرځولو ورستا خوشی کړی وم. د پاکستان صوبې سند کې یو شمیر هندو شزي مسلمانې ګرځولو پیښې هم مخې ته راځي. د یورپی پارلیمان د غړو لاړه خبر سوي پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو کال 2019 د ریپورت تر مخه د آزاد غیر سرکاري مؤسسو شمیره وای چې هر کال زر انجونی په زور مسلمانې کیږي. د عیسایانو د حقوقو ادارې اوپن ډورس کال 2019 د ریپورت تر مخه پاکستان کې په یو کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات عیسایان وژل سوي دي. همدغه شان احمدي طبقې سره تعلق لرونکو وینا ده چې ریاست خپل د دوی په ضد قانون سازي کړی ده. د پاکستان د آئین تر مخه احمدي غیر مسلم دي. احمدي طبقې عبادت کهانو باندې هم بریدونه کیږي او خالق وژل کیږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې په پاکستان کې اوسیدونکي د اقلیتونو یا د لګکو په حواله سره کومه خبره کړې ده، رابعه پیر نه پتاسو تفصیلي رپورت واورېدو. خو لګکي په یا اقلیتونه په خپل سوای چې هغوی څومره محفوظ دي په پاکستان کې او څومره آئینی حقونو خیال ساتل کیږي، نو په دې حواله سره رحمان بونیری د اقلیتونو نماینده ارون سربدیال سره خبرې کړې دي. دغه خبرو ته غوږ شئ.
بس غټ چیلنج نوم دغه دي چې مونږ مین سټریم را وړي چې مونږ مین سټریم شو او به حیثیت پاکستانی مونږ ته ایکول رائټس دي هغه د کانسټیټیوشن مطابق ملاو شي. ټول نو غټ چیلنج خدا دی چې د ریلیجیس ماناټي په پاکستان کې کوم شي کی دغه خې کې ګړې د پاره چې کم یو کمیشن جوړي کی، یونټ جوړي کی، ریفارم یونټ جوړي کی، کمیټه جوړي کی، هغه کې زموږ صحیح نمائندګي نه وي.
ته مونږ ته وایې څومره هدف پورې فورس کنورژن خبرونه چې دي دا په کم سبو کې زیات دي او کم ځای کې زیات چیلنج دی. دی
دا چې دی سپسنت په سبو کې چې ان وان ډیر زیات دي، مور دن 1 ملیون نه زیات الته دي. دا الته واټا ډیر زیات رپورټ کیږي او یا په پنجاب کې مسیحي کمیونټي چې دی دا په تعداد کې چې دی همدغه څه شپږ نه شپږ نیم ملیون هغه خلک دي. دا وی سره دا تعداد کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اثر ولې چې موږ الته د اولس او د موږ سیمې د سي سخت ماحول دی چې الته کمینا ماینارټي یا میجارټي وي. الته د زنانو عزت او چادر چار دیواری باندې ډېر زیات د احتیاط کیږي. نو هغه الته د واقعیا چې نه ہونے کے برابر دال تک دا نه کې نه کیږي کیږي خو نه ہونے کے برابر کیږي. فورس کنورژن نه
دا فورس کنورژن چې کوم دی یا زبردستې مذهب بدلول دا څومره غټ چیلنج دی ستا په خیال باندې؟
دا خو ډېر غټ چیلنج دی. دا خو یو د کوم نیکنامې دی، یو د خاندان او یو د قوم هغه ترټ کیږي او نور خلکو ته دغه ملاویږي. او دلته دا فورس کنورژن دی لپاره کیږي چې تیل شیزونه چې دي کنه هغه مس یوز کیږي لګیا دی. مثلا دا دی چې اسلامي رول اسلامي چې کوم شریعت په تور باندې دا دغه مس یوز کوي لګیا دی چې بې سره یو مسلمان شي یا که نان مسلم دي نو دغه نکاح مات شي او نور دغه شي. نو خلک دا شی گینګ ریپ وکړي، کډنیپنګ وکړي، نور دغه وکړي او هغه ته شیلټر دا ورکوي چې دغه دی دا دا وی اسلام قبول کړه. نه نو سیول سوسایټي زموږ پولیس محکمه او جوډیشری دا بیا ولسته کنه دي عوام دي هغه بیا وي ته دغه ورکوي.
نو تاسو د لګکیو یا ماینارټیز د حقونو د مشر پتوګه د وزیر اعظم عمران خان نه اوسنی حکومت ته پندې لړکې څه غوښتنه لرئ؟
نو موږ غوښتنه لرو چې په پدې لپاره یو مخصوص پالیسی پکار دی او پالیسی د سي ټرانسپیرنت پکار دی چې هغه کې بالکل یو ایکول سټیزن په تور باندې چاته دا دغه نشي احساسونه شي چې به ماته چې دی بینګ نان مسلم چې دی هغه ویټ نه دی ورکړ شوی او بل طرف ته دغه شوی دی. او دلته په مس یوز اف بلاسفیمی لا چې دی هغه مس یوز کیږي لګیا دی. همدا څه دا چې کوم رائټس دی د کنورژن کې دی دا هم مس یوز کیږي لګیا دی. نو دغه نه د انصاف ته وقول رما او دا ویم چې هغه میرټ په بنیاد باندې هر ځای کې چې دی هغه د ریلیجیس معنا دي انکلوژن کې دی کنه هغه پکار دی چې هغه هر ځای کې چې دی د دې موجودګي.
ډیر مننه ارون سر دیال سر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadwanews.com. ټویټر @voadiva.
قدرمن اردوونکو، د پاکستان د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری وای پاکستان هماغه پخوانی پاکستان دی چیرې چې د مخالفو اوازونو د چپ کولو لپاره د هغوی پر ضد د دروغو کیسونه جوړیږي. نوموړي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې له رسنیو سره کړې دي. پام وکړئ په دې اړه د ډیوی د خبریال اورنګزیب راپور ته.
د پاکستان په خونه صدر آصف علي زرداری ویلي دي وزیر اعظم عمران خان د امریکا سفر په وخت ویل پاکستان په خونی حکومتونو عربونو روپۍ خوړلې دي، خو دا حکومت وزیر اوس د دوی د خزانه صلاحکار دی او باید چې عهد هم ونیسي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي حکومت ته به د اتلسم ترمیم ختمولو اجازه ورنکړي. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبو ته د حقونو یقیني کولو لپاره اتلسم ترمیم ختمول غواړي، په میډیا قدغن لګول غواړي، دستور ماتول غواړي، خو پیپلز ګوند به چرته هم د دې اجازه ورنکړي. دوی وایي چې دلته پوځي امیرانو حکومتونو موده زیاته پاتې شوې ده، خو د بده مرغه جمهوري حکومتونو هم جمهوري نه دي.
پاکستان آج بھی وہی غیر جمہوری پاکستان ہے جہاں سیاسی مخالفین پہ جھوٹے جھوٹے کیسز بنا کے ان کو.
بلاول بٹو وہی پاکستان نن ہم غیر جمہوری حیواد دے چرتا دا سیاسی مخالفین پر ضد د دروغ مقدمه د سیاسي انتقام لپاره جوړول شي. پیپلز ګوند ترڅنګ نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دغه تور لګوي چې سیاسي انتقام لپاره د ریاستي ادارو استعمال کوي. پاکستان مسلم لیگ نواز تور لګوي چې د دوی غړو پر ضد حکومت احتساب ادارې، د نشه یي توکو مخنیوي ادارې، د پولیسو او ځلي انتظامی استعمال کوي. موجوده وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاید خاقان عباسی او پخوانی صدر آصف علي زرداری د نیپ لخوا په مقدمو کې په بندیخانو کې دي. دغه شان یو شمیر د پارلیمان غړي په نور مقدمو کې په جیلونو کې دي. د وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلې دو غړو علي وزیر او محسن داوړ تر اوسه پورې پروډکشن آرډرز د پارلیمان سپیکر نه دي جاری کړي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری نن احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان بهر هیوادونو او خصوصي توګه امریکا کې دا خبره کړې ده چې پخوانی حکومتونو اربونو روپۍ خوړې، خو هم د هغه پخوانی حکومت وزیر یې د خزانه مشر کړی دی. آصف علي زرداری وایي چې حکومت د خزانه صلاحکار حافظ شیخ دې هم باید ونیسي، ځکه چې دوی د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانه وزیر وو او دینه د تپوس وکړي چې هغه لوټرې اربونو روپۍ څه شوې. وزیر اعظم عمران خان اکثر له پخوانی حکومتونو باندې سخت تنقید کوي، خو مرکزی کابینه کې زیاتره یې د پخوانی حکومتونو وزیران هم شامل کړي دي. پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي تیر حکومتونو بدترینه کرپشن کړی دی، او کچر اوس دوی هغه رقم خزانه کې جمع کړي کوم یې غیر قانوني توګه پیدا کړی وو، نو ور باندې به مقدمه ختمه کړي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. په پاکستان کې د 2013 د انتخاباتو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی چې تیر کال په 12 اگست جوړه شوه، نو سه کال په 12 اگست په د رومبنې پارلماني کال پوره کیږي. خو څېړنکاران او ناقدین وایي چې په دغه تیر یو پارلماني کال کې قومي اسمبلی کې څه د پام وړ قانون سازی نه ده شوې، او تر دې حد پورې چې د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله سره هم څه دومره ښه کارکردګي د دغه اسمبلی نه ده پاتې شوې. یوازې یو قانون چې شپږشتم آئینی ترمیم د قبایلي ضلعو د سیټونو په حواله سره وو هغه منظور شوی، خو هغه هم نیمګړی دی او په سینټ کې لا منظوري پاتې ده. ارشد حسین په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
په داسې حال کې چې د کال 2013 د عام انتخاباتو وروسته جوړې شوې د قومي اسمبلی د پارلماني کال د مکمل کېدو اخیری غونډه نن پیل شوې، او ناقدین وایي چې د نوې قانون سازۍ د ایوان د اختیار کارولو او اسمبلی کې د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله د دې کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې. مطبوعات وایي چې د راتلونکي اګست میاشتې په 12 نیټه به د قومي اسمبلی د تشکیل یو کال بشپړ شي، چې پکې اوس هم 50 سرکاري او شخصي قانوني مساوي مشاوده په قائمه کمیټیانو کې د التوا ښکار دی. د ایوان د اصولو او ضابطو تر مخه د یو کال په موده کې د قومي اسمبلی یو سل دیرش ورځې اجلاس کېدل لازم دی، خو موجوده اسمبلی په خپل لومړي پارلماني کال کې یو سل شل ورځې هیله پوره کړي، او په دې کې د دواړو ایوانونو د شریکې غونډې درې ورځې هم شاملې دي. په داسې حال کې چې قومي اسمبلی به د اګست د میاشتې په 12 نیټه خپل لومړی پارلماني کال ترسره کوي، خو ناقدین وایي چې د قانون سازی د خپل اختیار کارولو او د اسمبلی په غونډو کې د وزیر اعظم عمران خان د حاضرۍ په حواله د دې مجموعي کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې. وتلی خبریال، لیکوال او د پارلماني چارو سیړنکار ایم بی سومرو د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي دا یو کال اسمبلی د هنګامو ښکار پاتې شوې، او په دې کې کومه د پام وړ قانون سازی هم نه ده شوې. او بیا وایي دا لومړی اسمبلی ده چې شپږ غړي په جیلونو کې بندیوان پراته دي. هغه وایي دا کله نه چې د هیواد پارلمان په لومړي ځل په وجود کې راغلی، هغه خو په آئینی ډول خود مختاره او بالادست ګڼل کیږي، ولې ځمکني حقیقتونه د دې پر ضد دي.
زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ملک کا کمزور ترین ادارہ رہا ہے، اور ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس اور لاچار رہا ہے. زیادہ ناکامیاں ہیں وہ ہر حکومت کے دوران سمجھوتے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ جو طاقتور ہونی چاہیے وہ نہیں ہو.
هغه وایي ځمکني حقایق ښایي چې پارلمان د هیواد تر ټولو کمزورې اداره پاتې شوې ده، او د اختیار لرلو باوجود بې وسه او لاچاره ده. څرګنده دی چې دا مهال د قومي اسمبلی شپږ غړي په جیلونو کې پراته دي، چې پکې د شمالي وزیرستان څخه محسن داول او علي وزیر هم شامل دي، او د مخالف سیاسي ډلو د وار په وار غوښتنو باوجود د قومي اسمبلی سپیکر د دغه غړو ایوان ته پلان دی کولو کې ناکامه پاتې شوې دي. په یو کال موده کې د قومي اسمبلی په 12 غونډو کې لس بیلونه منظور کړي شوي، چې پکې فاینانس اکټ 2019 او دوه زمینی فاینانس بیلونه هم شامل دي. او په دې کې دوه بیلونه داسې هم دي چې مقصد یې د نوي قانون سازی وروستو په رسمي ډول زاړه قانون منسوخ کول وو. د قومي اسمبلی څخه منظور شوی د نورو بیلونو ترڅنګ په دې کې شپږویشتم آئینی بدلون هم شامل دی، چې تر مخه د هیواد په قبایلي ضلعو کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی چوکۍ زیاتې کړې شوې وې. دا قانوني مسوده د مئی په 14 نیټه محسن داوړ وړاندې کړې وه، چې اوس هم په سینټ کې د منظورۍ لپاره پرته ده. ښاغلی ایم بی سومرو وایي که د تیرو وختونو د قومي اسمبلی کارکردګۍ ته وکتل شي، نو دې اسمبلی کې دومره قانون سازی نه ده شوې.
جو وزیر اعظم صاحب ہیں تو اس کی بھی جو پورے سال میں حاضری جو ہے وہ بہت کم رہی ہے، اور وزیر اعظم کوئی نیئر اباؤٹ کوئی 10 سے 11 اجلاسوں میں شریک ہو پائے ہیں.
هغه وایي په دې یو کال کې د وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته حاضری هم کم پاتې شوې ده، او هغه په یو کال کې هیله لس یول زله د قومي اسمبلی په غونډو کې شریک شوی، او زیاتره وزیران هم د اسمبلی نه غیر حاضر پاتې شوی دي. د قومي اسمبلی په ویبپاڼه د ورکړې شوو معلوماتو تر مخه په قائمه کمیټیانو کې د التوا ښکار شپږ 50 قانوني مسودو کې د حکومت 45 او د مخالف ډلو یو سلویخ بیلونه شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWA باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو سلی بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د لږکیو یا اقلیتونو د خوندیتوب او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډار څرګند کړی. خو د احمدي طریقې ویان سلیم الدین وایي
جو ابھی منظور کی گئی تھی سیکنڈ امینڈمنٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کی، تو اس سے ہی نفرت کا آغاز ہو گیا تھا.
د پاکستان قومی اسمبلی په 12 اگست خپل لومبنه پارلماني کال پوره کوي. خو ناقدین وايي په تیر یو کال کې دغه اسمبلی کې د پام وړ قانون سازی نه ده شوې. یوازې د قبایلي ضلعو سیټونو زیاتولو شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور شوی چې د سینټ منظوري لا پاتې ده.
ناقدین وایي چې د نوې قانون سازه د ایوان د اختیار کارولو او اسمبلی کې د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله د دې کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې.
د افغانستان پلازمېنې کابل ښار په پرونی برید کې 40 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
بریدونو په پایله کې 40 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل خوښي وسته خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یو ځل بیا په هیواد کې د لږکیو یا اقلیتونو د خوندیتوب او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډار څرګند کړی. عمران خان دغه خبره په صدارتي ماڼۍ کې د لږکیو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د احمدي طریقې ویان سلیم الدین بیا وایي تر هر څه وړاندې باید د پارلمان له لارې د لږکیو په وړاندې په یو شمیر جوړ شویو قوانینو کې بدلون راشي.
په داسې حال کې چې دا کال 2013 د انتخاباتو وروسته جوړې شوې د قومي اسمبلۍ د لومړي پارلماني کال مکملېدو اخیری غونډه نن د ګل د ورځې نه شروع شوې ده. ناقدین وایي د نوې قانون سازۍ د خپل اختیار کارولو د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله د دې کارکردګي ته پام وړ نه ده پاتې شوی. د روان اگست میاشتې په 12 نیټه به د قومي اسمبلۍ د جوړښت یو کال پوره شي. خو لا اوس هم 50 سرکاري او شخصي قانوني مسودې په قائمه کمیټیانو کې د زنګ کار دي. د ایوان د اصول او ضابطو تر مخه په یو کال موده کې د قومي اسمبلی یو سل دیش او ورځې اجلاس کېدل لازم دی. خو د موجوده اسمبلی په خپل رومبني پارلماني کال کې هله یو سل شل او ورځې اجلاس کړی.
د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه سره نږدې د سپین علاقې اوسیدونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ګډېدو یو کال وشو. خو د دې سیمې خلک چې د پخوا راهیسې شاته پاتې دي لا هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو څخه بې برخې دي. سپین علاقه د جنوبي وزیرستان نه ختیځ پلو 15 کیلومتره لري پرتا او څوکلی لري.
د پاکستان چیف جسټیس آصف سعید کوسا د عمر قید یا ټول عمری سزا موده 15 کاله کېدل قانوني تشریح رد کړي او دغه موده د ټاکنې د پاره د سپریم کورټ لارجر یا ګډو قاضیانو باندې جوړ بنچ جوړولو پریکړه کړې ده. بلخوا قانون پوهان د عمر بند سزا د موده په سر د اندېښنو شکونو تصدیق کوي. خو دوی ټینګار کوي چې دې سره سپریم کورټ دی د تیزندي او عمر بند سزا شوي مجرمانو د کیسونو فیصلې په یو ټاکلي شوي وخت کې باوري جوړی کړی.
د افغانستان پلازمېنې کابل ښار کې پرون مازیګر د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح په دفتر د موټر بم ځانمرګ برید وشو او وروسته یو شمېر وسلوالو د برید په سیمه کې له افغان ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي د وسلوالو په دې بریدونو کې د 1400 پولیسي وګړو په ګډون 40 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. او خپل امر الله صالح له دغه برید څخه بچ پاتې شوی.
د ایران سره د 2015 اټمی لوزنامه کونکي ملکونو د لوزنامه د پاستاره ژمنه کړي. د دې باوجود چې ایران ویلی وو لوزنامه به ختمه کی، کچری یورپی ملکونو ورسره د امریکا اقتصادي بندیزونو اثرات ختمولو کې مرسته ونه کړه. پروندې توار پورس د ایران چارواکو د برتانیې، فرانس، جرمني، چین، روس او خپل یورپی ائتلاف هم منصبو سره په ویانا کې لیدلی وو. د غونډې ختمېدو پس د ایران او چین سفیرانو اطمینان ښودلی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د هغه د استخباراتو مشر ډین کوټس له دوه کاله کار کولو وروسته له خپلې دندې استعفا ورکوي. کوټس له سپینې ماڼۍ سره د ګڼو پالیسیو په برخه کې مخالف نظر درلود. ټرمپ د یکشنبې اتوار په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې کوټس به د اگست په 15 نیټه خپله دنده پرېږدي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خطر منوردن کو دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. لملتیا مو مننه. او سم راځو د افغانستان پاړې یو شمېر راپورونو ته چې په سر کې د افغانستان د پلازمینې کابل ښار د پرونی بریت په اړه دی چې پرون مازیګر د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د اشرف غني د لومړي مرستیال امرالا سالی په دفتر د موټر بم ځانمرګ برید وشو. وروسته یو شمېر وسلوالو د بریت په سیمه کې له افغان ځواکونو سره جګړه هم وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د وسلوالو په دې بریدونو کې د 1600 ولسي وګړو په ګډون 40 تنه وژل شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي. خو له دغه بریت څخه خپل امر الله سالی روغ رمټ وتلی. نورحال له کابل د اکمل روان راپور کې اوري.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله سالی په دفتر موټر بم او ډله ییز وسلوال بریدونه ترسره شول. افغان چارواکو ویلي دا بریدونه پرون مازدیګر 4:30 بجې پیل او تر پرون ماښام نه وخته دوام وکړ. د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ویلي له افغان امنیتي سرتیرو سره د جګړې په پایله کې ټول بریډ کونکي چشمیری 4 تنه وژل شوی دی. رحیمی وایي د جګړې بریدونو په پایله کې شلته نه چې 14 پکې ولسی وګړي دی وژل شوی او 50 نور ټپیان شوی دی. دښمنانو خناشام مردا دایوی د افغانستان د خلکو د دښمنانو د عام ولسی خلکو په نښه کولو سره یو ځل بیا په ډاګه کړه او د دې بریدونو په پایله کې شلته نه وژل شوی او 50 نور ژوبل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه د ولسی وګړو په هغه سیمه کې چې د ترهرګرو بریدلان دی راوستلی و افغان ځنګړو ځواکونو 150 تنه عام ولسی خلک ژغورلی دي. افغان چارواکو ویلي دا بریدونه د کابل ښار شپږمی امنیتي حفظې اړوند د تیمنی پروژې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ترمن په غزیدلی سړک د امرالله سالی اړوند د زرغون بهیر په دفتر لومړی د موټر بم 14 وشو. وروسته په دې سیمه کې یو شمېر وسلوالو له امنیتي تیز وکونو سره نخته وکړه. چارواکو ویلي دی بریدونو پر مهال امر الله سالی په دې دفتر کې موجود و خو نوموړی له دې بریدرو غوتلی او هغه ته کوم زیان نه دی اوښته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار دی ویته ویل چې هغه 50 کسان چې په پرونیو بریدونو کې ټپیان شوي و زیات شمېر یې له درملنې وروسته رخصت شوي، خو د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
تقریبا 50 تنه هیوادوال ټپیان شول چې یو تعداد جراحات سطحی شیشه چمات شوی دی هغه له امله دغه شوی چې بعد یې چې عاجل کومکونه وسو شل هغه مرخص شو او هغه چې تداوی دي بوخته داخله بستر کې چې عملیاتونه ورته وشول هغه یو څو تنه وضعیت نازک.
د پرونیو بریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د امر الله سالی په دفتر پرونی بریدونه نه یوازې په کور دننه یې غندنه وشوه، بلکې ګاونډي هیواد پاکستان او اروپایي ټولنې په سختو ټکو غندلی دی. اروپایي ټولنې ویلې هر هغه ډله چې د دې ډول بریدونو تر شا ولاړه وي اروپایي ټولنه یې پر ضد ده او نه باید عام ولسي خلک او افغان سیاستوال ووژلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر امر الله سالی دی شوی بدنه کړی او ویلی دی چې پاکستان دی افغانستان دی ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو له پروسې په ټینګه ملاتړ کوي. دی وسلوالو لخوا په کابل کې پرون په داسې حال کې وسلوال او ځنمرګ بریدونه ترسره شول چې په همدې ورځ په ټول افغانستان کې دی ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ د کمپاین کولو لړۍ پیل شوې و. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
هم د افغانستان په حواله سره یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را ګرځو. د افغانستان صدارتي انتخابات چې په 28 ستمبر به سکال کیږي، د دغه انتخاباتو نه مخکې پرون د اتوار د ورځې نه انتخابي کمپینونه هم شروع شوي دي، او په دغه انتخابي کمپینونو کې 13 امیدوارانو خپل کمپینونه شروع کړي. په دې کې موجوده صدر اشرف غنی او مرستیال جمهور رئیس یا چیف ایگزیکٹیو عبدالله هم شامل دی. د دې کمپین په حواله سره د افغان انتخاباتو په حواله سره تفصیلی رپورت شعیب زاده راکړي.
د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي چې په کابل کې 13 ورځ ډلیز برید پای ته رسیدلې او ټول برید کوونکي پکې وجل شوي دي. دغه برید تیر مازیګر د زرغون بهیر په دفتر پیل شو. خو دغه بهیر مشر امر الله صالح دغه برید نابد شوه. چارواکو ویلي چې د برید کوونکو شمیر 3 او د دغه برید کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ 100 ساته جګړه هم شوه ده. د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی چې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې امر الله صالح خپل نائب ټاکلی دی، په یو ټویټ کې لیکلي: زما ورور د افغان خاورې ریښتونی بچی او زما د انتخاباتي ټیم لومړی نائب کاندید امر الله صالح د هیواد د دښمنانو د یو ترکیبي برید څخه ژوندی وتلی دی. موږ تسلی ومونده او د خدای شکر چې برید ناکامه شو. دغه برید د کابل په وخت تیر مازیګر د امر الله صالح په دفتر شوی او اول یو لویه چاودنه شوی وه، او بیا وسلوالو بریدګرو په دغه دفتر یرغل کړی و. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی 13 ورځ ویلي چې ځانګړو ځواکونو په لومړۍ جګړه کې یو بریدګر وژلې او دوه نور برید کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په جګړه دي. د افغانستان صحیح چارواکو سرکاري رسنیو ته تیر ماسخوتن په برید کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 15 شو د نورو جوبلېدو پخلی کړی و. ویل شوی چې په دوو وجل شو کې یو خزه هم ده. د برید د پیل نو وروستو پر رسنیو داسې خبرونه خپاره شوی چې ګنی امر الله صالح جوبل شوی دی، خو وروسته د هغو نږدې ملګرو تازه عکسونه په سوشل میډیا خپاره کړل چې ښایي هغه جوړ دی، خو په مټ یې د وینو داغ ښکاري. هم 13 ورځ د افغانستان د اوسني صدر اشرف غنی او د نوموړي سره په حکومت کې شریک چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د صدارتي انتخاباتو لپاره د 2 میاشتو کمپاین پیل کړی. د عبدالله عبدالله په شمول د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین په نوموړي تور لګی چې د صدارتي کمپاین لپاره حکومتي وسایل استعمالي. یو شمیر صدارتي امیدوارانو په انتخابي عمل باندې بې اعتمادي هم څرګند کړې ده. خو د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ژمنه کړې ده چې صدارتي ټاکنې به شفافې او خوندي وي، که څه هم د هیواد نیمه برخه باندې طالبان یا خو کنټرول لري او یا پکې جنگ روان دی. د ستمبر په میاشت کې کېدونکي انتخابات د امریکا او اتحادي هیوادونو لخوا په کال 2001 کې په افغانستان د برید او د طالبانو حکومت ختمولو راسه په 3 ځل کېدونکي صدارتي انتخابات دي. صدر اشرف غنی او عبدالله عبدالله 13 ورځ ځان ځانله انتخابي جلسو ته ویناوي کړي چې پکې دواړه مشرانو ژمنې کړي دي چې هیواد به د ثبات او اقتصادي ترقۍ په لاره روانوي. خو دواړه مشران په دې وجه د سختو نیوکو لاندې دي چې په حکومتي مسلو کې د خپلو سیاسي اختلافاتو له کبله د ائتلافي حکومت لاندې خپلې کړې وعدې سرته نه دي رسولي. اشرف غنی 13 ورځ په خپل وینا کې ویلي چې هغه به په هیواد کې د جګړو او وینو تویدو ودرولو لپاره د طالبانو سره د امن کوششونه مخ په وړاندې بوزي، کچره هغه د نورو 15 کالو لپاره بیا صدر وټاکل شي. صدر غنی ویلي چې سوله ډیره نږدې ده او د طالبانو سره به خبرې شروع شي، او دا چې دغه خبرې اترې به سنجیده او د قانون په چوکاټ کې وي. خو طالبانو د اشرف غنی او د هغه انتظامی سره د سولې په خبرو کې د برخې اخیستونه انکار کړي او د نوموړي حکومت غیر قانونه ګرځي. د افغانستان انتخاباتو په اړه غیر یقیني وضع د امریکا او طالبانو ترمنځ د 300 کالو راسه روان جنگ ختمولو او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره لار برابرولو په سر د دواړو مخالف اړخونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لقبله رامنځته شوه. افغانستان کې انتخابي کمپاین په داسې وخت شروع شوه چې ورځ وړاندې افغان حکومت اعلان کړو چې د طالبانو سره به په راتلونکي 2 هفتو کې نیغ په نیغه د سولې خبرې اترې شروع شي. خو طالبانو د افغان حکومت دغه دعوی رد کړي چې د اشرف غنی انتظامیه په مقصدونو یې پوښتنې راپورته کړي. ځینې ناقدینو ویلي چې د تیرې ورځې افغان حکومتي اعلان مقصد د امریکې په مشرۍ کې د سولې عمل ته زیان رسول وو. د امریکې سره د سولې خبرې کوونکو د طالبانو ډلې ویان سویل شاین وایس اف امریکا سره په خبرو کې په دې خبره زور راوړی چې کچري د واشنگتن سره د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستو په سر یو تړون ته ورسي، نو هله به دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي. په کم کې چې به افغان حکومت د یو نماینده په حیث کینی، نه چې د یو حکومت په حیث. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو تیره میاشت ویلي چې واشنگتن تمه لري چې د ستمبر اولنۍ نیټې پورې به د طالبانو سره د افغانستان جنگ په سر یو تړون ته ورسي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د پاکستان مشر قاضي چیف جسټیس آصف سعید کوسا د عمر قید یا د ټول عمری سزا موده 25 کاله کې د قانوني تشریح رد کړی ده، او د دغه مودې د بیا ټاکنې د پاره د سپریم کورټ لارجر یا د ګډو قاضیانو باندې جوړ بنچ جوړولو پریکړه کړې. پیر ولایت شاه په تفصیلي رپورټ راکړي.
د عمر قید سزا شوی یو قیدی لخوا د هغه د سزا کمی په خواست باندې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د ټول عمری بند د مودې د ټاکنې پریکړه کړې ده، او سپریم کورټ مشر قاضي په دې اړه د لارجر یا یو لوی بینچ جوړولو سره سم صوبایي حکومتونو ته نوټس هم جاری کړی دی. سپریم کورټ مشر قاضي د عمر بند سزا د مودې ټاکل د ولسی مفادو سره تړلې، او مشر قاضي په کوټه کړي چې د عمر قید د سزا یو غلط مطلب ده، هم غستل کیږي چې ګنې دغه موده 25 کاله ده. وتلی قانون پوه جیل کې بندیوان قیدیانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي د یو غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ هم دغه سزا مودې په سر د اندېښنو پخلی کوي. خو دې ټینګار کوي چې دا هم ډیره ضروری ده چې اعلی عدالت په مناسب وخت کې د عمر قید یا د نورو لویو سزا شوي قیدیانو فیصلې کول باوري جوړ کړي.
خبره دا چې ټول نه پهلا چې دې کې یو کسونو کې 18 سال پورې هم خلک جنونو کې فصل ہوتا پیلونو کې ناز دی نو ټول نه پہلا سزا زیاتوانو نه پہلا یا لارجر بینچ دا ڈیسیژن ہو کی چې مو بو فیصلہ بو ٹائم لیمٹ سورا وی هغه کې بو کو یا خو دې یوز دا ماڈل کوډ جوړ کو او میش حافظ اور زو کې سړی پاتې کی جسٹس ہری جسٹس بری اصول لا هغه مخ کې کمزور فیصله وی مخ کې لاشي هغه باندې هغه فیصله نه لګوي شي نو پہلا خبر ہے خدا دا جے دے دیشی باندے دی ٹائم فریم کی دی مناسب ٹائم فریم نہ پیزا رزے اور نہ پاپاں سال
دا پدا سیحال چې د پاکستان د حکومت لخوا تر هغره په ضد ملي تګلارې د لاندې تیزندې په سزا لګیدلې ارزي بندیز او چتولو په سر د بشري حقوقو تنظیمونو سخ برګون خایي، او د تیر 100 کالو راهسه پاکستان د نړۍ په اغه هوادونو کې شمارلې شي چرته چې د مجرمانو د تیزندې کولو شرط تر ټولو زیاته ده. او پرستو کې د سپریم کورټ مشر قاضي دا هم په ګوته کړې و چې دوی او پرد عمر کېد سزا موده او ټاکلنو کې دلی شي بیا یو مجرم د عمر کېد د سزا په ځای د 500 د سزا لپاره په فریاد کولو مجبوروي. خلیاقت بنوري اډوکیټ د یو قاضي د خلی د دومره سخت سزا په حق کې تړلو خبرو باندې هم ټکونه کوي، او وایي
کله چې چیف جسټس یا هډ اف د ډپارټمنټ ارګنایزیشن هغه خپل مایند اوپن کړي نو دا مطلب دا ده چې هغه یو ډیکټیشن ورکړي ټول باغه فالو کوي. نو زه پرسنلی آی ډونټ لایک دیس چې دا داسې خبره پہلا هو کې وغه نه پس به دا بن جوړي بنجو کړه هغه کدا شي کړه ونه هغه په زیات به تر وای نو دا دمکنه او د شینو سره کدا ونه سړی مرګ جرم کوي هغه ته د کانسیکوئنسز پته وي هغه به هم کوي نو دا دې مطلب دا نه شو چې د سره مخالک تو بغار شي.
د ملکی قانون د لاندې طرحه غرې قتل شو کې اغوا او نشئیز موادو د کاچاکو په شمول یو شمیر جرمونو په سر د مرګ یا د عمر قید سزا ټاکلې شوې. د هیواد په بندیخانو کې د تیزندې سزا شوې مجرمانو شمیرې تر 8000 پورې خودلې شي، خو د عمر قید یا ټول عمری بند سزا شوې مجرمانو مستند شمیرې لا مخې ته نه دی راغلې، او د قیدیانو د مرستو لپاره کارکونکو تنظیمونو تر مخه په دې کې لوی شمیره داسې قیدیانو ده چې ټول عمر په جیلونو کې تیر کړي خو بیا هم کیسونه نه فیصله کیږي، او دوی د دې صورتحال مسؤلیت د حکومت نه زیات په عدلیه اچوي. که څه هم د پاکستان اړوند فوجداري قانون 55 ماده تر مخه د عمر بند سزا 15 کال جوړیږي. خو د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا دغه ماده د تشریح سره اتفاق نه لري.
نوخدرمن اردوونکو او بل مهم راپور دا دی چې په وزیرستان کې د وروستیو نامنیو او ناخوالو نه وروسته د پاکستان یو شمیر سیاسي او پوځي څېړونکي په دې باور دي چې اوس هم په دغه هیواد کې د تونرو ډلو فعالیتونه یو ستر ګواښ دی. دوی وایي چې تونروي ډلې یا ترهګر ډلې له پولیس سره نږدې خپل فعالیت کوي او بیا ټول پاکستان ته ترې ګواښ رامنځته کیږي. دوی دا هم وایي چې باید افغانستان او د امریکا لخوا په ګډه د دغو ترهګرو ډلو پر ضد باندې ګامونه پورته شي. پام وکړئ په دې اړه له سیمې د ډیوې د خبریال احسان محمد خان یو راپور ده.
د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په پاکستانی فوج تر سره شوی د غبریدونو وروستو سړنکاران وایي ښکاریږي داسې چې اوس هم په یادو دواړو سیمو کې ترهګر خپل هدف په نښه کولو توان لري. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې چې فوج د ترهګرو پر ضد کوټلي عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د ترهګرو جالې په مکمله توګه ختم کړي دي، خو بیا هم ترهګري ډلې په دغه سیمه کې د پولی اخوا بریدونه پلانوي او خپل اهداف په نخه کوي. په دې اړه نوموړی وویل
تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان وغیرہ کافی کار فرما ہے ان علاقوں میں، تو یہ افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، امریکنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے.
دی وای د دینه سرګندېږي چې تحریک طالبان پاکستان په دغه سیمو کې اوس هم فعال دي او دا د افغانستان د حکومت او هم د امریکا ذمہواری جوړیږي چې په دغه سیمو کې د ترهګرو پر ضد کاروایی ترسره کړي. تلت مسعود زیاته کړه ک چری په حقیقت کې د افغانستان حالات خشي، هلته سوله او قلارې راشي او په دغه حق له حقیقي پرمختګ ولیدې شي، نو د دې ډیر مثبت اغیز به لازم د پاکستان په پولاخ کارشی. د دفاعي چارو یو بل ماهر بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وای د دغه بریدونو سرګندېږي چې ترهګری ډلې او هغه عناصر چې نغواړي په منطقه کې کلارې راشي. د دغه بریدونو د لارې د امریکا پاکستان او د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې د تاو تریخوالي سره مخ کول غواړي.
معلومیږي دا چې د افغانستان امن د پاره چې کوم کوشش ته او دغه کوشش شاو په دغه کې چې اوس عمران خان کوم د امریکا دوره وا ریته چې په نظر کتلې کېږي، نو د دغه اثر کمولو د پاره بل طرف ته توجه راګرځولو د پاره او بل د افغانستان امن نو اصلول او په داسې موقع کې چې ډېر نږدې شوی دی غیتا یو قسم د استاد فرون په وسم د ښکار کول چې رسیمه په امن کې نه ده، د امن د خطر لپاره چې کوم کوشش دی هغه ته نقصان رسولو د پاره زما چې دا دواړه بریدونه د دې ډېر لوی تعلق دی، یو بل سره هم او بل په ټایم سره هم او دریم د افغانستان نسبت سره او بل د امن د امن بي عمل سره.
وتلی انګریزی ورسپانی ایردان هم ګواخ لا ختم شوی نه دی، د سرخط لاندې خپل اداریه کې لیکلی دوه ځان ځان لا بریدونه چې د هیواد په بیالو زینو کې رامنځته شوی چې پکې لس امنیتي عسکر وجل شوی. یو وار بیا هغه ترهګر ګواښونه ښایي چې پاکستان لا ورته ماتې نه ده ورکړې. پاکستان د اوږدې مودې نه دا وایي چې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ باغیانو په افغانستان کې کومک او پناه موندلې. اداري زیاته کړي د هیواد دننه هم د دغه ګواخ پر ضد امنیتي ګامونه مضبوطول ضروری دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
رنو قدرمن اردوونکو د جنوبی وزیرستان په اړه یو بل راپور هم لرو او هغه دا چې د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه سره نږدې د سپین علاقې اوسیدونکو وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ګډېدو یو کال وشو، خو د دې سیمې خلک چې د پخوا راهیسې شاته پاتې دي لا هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. پام وکړئ په دې اړه د عدنان بیټنی یو راپور ده.
د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه سره نږدې د سپین علاقې اوسیدونکي وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدو یو کال وشو، خو د دې علاقې خلک چې په خوار سره شاته پاتې دي لا هم د ژوند بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. سپین علاقه د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه څخه ختیځ پلو 15 کیلومتره لرې پرته ده او څو کلی لري. د دې علاقې خلکو په واڼه کې په لوی لار د پاسه احتجاجي مظاهره کړې او تر 4 ساعتو پورې لوی سړک تړلی و، او په علاقه کې د بنیادي اسانتیاو غوښتې کولې او د ویناو چې د ملک نور برخو پرنګ اسانتیاوې دي دوی ته هم ورکړی شي. په احتجاج کې شریک یو تن ادامت وایي په علاقه کې هیڅ بنیادي اسانتیاوې نشته او دوی د جنوبی وزیرستان په صوبه کې د ورکړېدو یو کال وروسته هم څه خواږه ونه لیده. هغه ویل په یو کال کې خو نه علاقې ته بجلی راغله، نه دغلته د څښلو اوبو انتظام شته، سکولونه او کالجونه هم داسې پراته دي عملې پکې نشته. هغه غوښتنه وکړه چې د بجلی لګېدلې تارونو ته د کرنټ ورکړی شي چې بجلی به حل شي او دغلته جوړ د څښلو اوبو لپاره 12 ټریبیونونه دی روان کړي. هسپتال تریلر پټان کې جوړ دی، ځای هسپتال کالجونه او سکولونه کې د عمله په ځای شي چې د علاقې د خلکو ستړي ختم شي.
یوم د ټلیفون مټا دو مشتا دا وه ما دی را شي له چې می جګه نه مرو او بل دې بجلی می دې منشې غړ سی چو دا کتر یار سارا و تل شي دور و مشتا کاغذ ر کړی وی نه ګنټي بجلی می په بالا کلا خو مشتا وز در ګنټه نه ملاوی او په نه بعد می سپټالی نه دی دا چې او بل اشتاپ نستا پکې امیر چې بیمور وشي میجه درا او ټاک تاوري او ونه ته انشي رساوله بل ار یو ځن کای و وته نکول یدا څه تکلیف ورته جوړ شو میر د سپاټاله خوره دای په لار کې مس امیر سکولین دی میجه سپین های سکول دی یدغه نشتاب شتا کووډ کې مار
یو بلتن جنومت چې تھڑاوی د ټیټی سمر باغ سره دی. هغه اول دوی ته احساس دی چې سړک بند کړي خلکو ته به تکلیف وي، خو دوی سره هم خپل تکلیف نه د وقمنو خبرولو لپاره بل لار نشته ځکه احتجاجن د غلوې لار بند کړي. هغه اول د جنوبی وزیرستان وقمن وخت په وخت د خپل ستونزو خبر کړي خو ځای هم د دوی ستونزې نه دی اوریدلې. هغه زیاته کړه دوی 25 کیلومتر لرې په خپل شو سفر کوي او د هغه ورسته سړک ته رسی. هغه اول په علاقې کې ډېر سبزی او میوې کېږي خو د لار د نشټوالي له امله دوی له هغې نه څه ګټې نه پورته کوي.
د می سکول هسپتال او سیګنل نشته دی، ویل نشته دی د غار یاسد خالقی د غې خورې بچونی ویل مش سره دره ډسکریمینیشن راوند دی، ویل مش سره دره تفریق کیږي. نن مش دغه حکومت لیا دغه خلک مش دره مجبور کړي چې مش روډینه تروته لی مش دره روډینه سرکوري روډینه باند کړل. دولته مریضون هدي دولته په دا گاډي کې مختلف خلک مش باندې کړای دی. مش ته د درد تکلیف احساس دی، په درد نه مش ته زیات احساس دی، خو مش دغه شی ته مجبوري چې یار کنن دای دا تکلیف ته مو ته پورا نه یسی. سابو دا تکلیف د مو خور ته د مو مور ته د مو ورر ته د مو کلی هر سړی ته رسیږي.
هر رسیدلی راپورټونو تر مخه د جنوبی وزیرستان واڼه سیمه مرستيال کمشنر امیر نواز ورسته مظاهره چانو ته ورغلی او دوی ته د دوی دغه مسلو هوارولو باور ورکړی او له دغه ورسته بیا مظاهره چانو احتجاج ختم کړی. ادنان بیٹنائی ڈیوا واڑا جنوبی وزیرستان.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده او وس خبری اورو د طاهره کلیم چې په خپل هم ځان ده او د خپل کوششونو په سبب باندې په ځوانانو کې د شعور د بیداری حسی کوي. صادق قاسم شاور سره خبری کړی دی.
جی زمانم طاهره کلیم نه او زه د یو ادارې ان لایت لیب سره تعلق لرم او هغه ان لایت لیب چې دی هغه د بشري حقوقو او د ځوانانو د حقوقو لپاره کار کوي په خیبر پختونخوا کې.
پرستو کې تاسو په پاکستان کې چې کوم د امریکای سفارتخانه ده او د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ته د غي مشترکه پروګرام باندې تاسو تللی وای واشنگتن ډي سي ته، بلکې امریکای نور خالون ته هم تللی وای دورې باندې تللی وای. دا څه قسمه دوره وا نو د کوم ملکونو خلک راغلي وو تاسو غلته سوري دل سو قتل؟
دا آی وی ایل پی انٹرنیشنل ویزیٹرز لیڈرشپ پروگرام دی په کم باندې چې کم په مختلفو ملکونو کې خلق چې د انتها پسند سوچ په ضد باندې کار کوي داغي ټول ځوانان او مختلف تجربه کاری راغوختي. زما سره د دیارلس نور ملکونو کسانو باغی کې زیاتر د ساوث ایشیا یا د جنوبی ایشیا ممالک ریپرزنټیټیو. موږ واشنگتن ڈی سی هغه نه علاوه کلیولینډ بوسٹن او لاس ویگس تلاڑو او دا ټول هغه خارونو په کم کې چې د انتها پسندي واقعیت شویو او امریکا کې بیا په کم طریقه باندې هغه دخل کو سره په خلکو سره په یوځي باندې دا غي انتها پسندي د واقعیتو مقابله کړي او امن د پاره کوششونه کړي.
نو د نور ملکونو هم تاسو چې خلک راغلي وو پاکستان په حق له خلکو سره سوچو څه قسم خبرې ترې شوې
د پاکستان مبارکي چې یو عام تاثر دی کم چې بهر غنل کیږي چې دلته پزوانانو کې خصوصي توګه باندې د انتها پسندي سوچ ډیر زیات دی او چونکه دا علاقہ د طرح غره ډیر زیات ټارګټډ علاقو پاتې شوی دا نو پاغه حق لباندې د خلکو همدا عام تاثر چې دلته ځوانان ډیر انتها پسند سوچ لري خو چونکه زه د خیبر پختونخوا نمائندګی ما کوله د پاکستان نمائندګی ما کوله او بیا د یو زنانه په حیثیت باندې زه تل یو نو هلته لګ د خلکو سوچ په بدلون کې فرق رالو چې سونه هم زه خلکو سره هلته ملاو شوی یم هغوی سره مونږ خبرې اترې کړي نو هغوی ډیر حیران شوي دي چې د پاکستان سره تعلق لرونکي خلک هم داسې سوچ لري
د پاکستان په کله څه قسمه تفوسونه کېدل
د ټولو نه مخکې د خلکو دا سوچ و چې آیا پاکستان کې ښځه د کوره بهر وتی شي که نه شي وتی بیا پاکستان کې چې کوم ځوانان دي هغوی تعلیم طرف ته څنګه مخه ده هغوی تعلیمي ادارې تاسو څنګه کار کوي کم قسمه تعلیم خلک خوښوي او زیاتر د خلکو سوچ دا و چې پاکستان کې خلک تعلیمي رجحان ډیر نشته دلته تعلیمي ادارې ډیرې کمی دي